د سهار پوره 10 بجې سوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه تر 11 بجو ادامه کوي. په کې اوري چې 11 پیشنهادي وزیرانو ته هم د شه بعد افغانستان پولیسي جرګه کې د رای ورکول روان دي.
خواهش میر ولی خان.
بله محترم،
خواهش محترم مهرباني
کوئ. د ولسی جرګې یو استازه وای د زینو پیشنهادي وزیرانو په اسناد کې ستونزې موجود دي.
د دې د اسناد او د تابعیت پر موضوع باندې لا بعض مشکلات شته.
نور رپورټونه هم لرو، خو اوس خبرونه چې په پیل کې اسیبه شهید د افغانستان مربوطه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې 19 نوماندو وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو بهیر پیل کړی دی. په خوست کې د ماین چاودنې د باک ولسوال ټپي کړی دی، او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د هیټي د زلزله ځپلو پر حالت خواشین څرګند کړی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې 19 نوماندو وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو بهیر پیل کړ. ټاکل شوی چې نن د ولسی جرګې غړي تر ماخامه دغه 19 وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو بهیر پای ته ورسوي. یو اونۍ مخکې ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزي له لوري د وړاندې شوی کابینې 23 وزیرانو څخه 5 وزیرانو ته د باور رای ورکړه. خو دا ور لا هم نه ده معلومه چې آیا دغه 19 نوي نوماندو وزیران به د ولسی جرګې باور خپل کړي او کسنګه. د برتانیې بهرانی او چارو وزیر ډیوډ میلبرن برون ناوخته په هلمند کې ویلي چې په دې ولایت کې امنیت خشبه او د خلکو لپاره تر ډیره د ژوند زمينه برابر شوه ده. هغه د خپل هیواد له لوري پر نورو مرستو ټینګار کړی دی، او په هلمند کې د دولت له لوري رواني چارې ستایلې دي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې اوري. افغانستان ته دوه غربي ډیپلوماټان راغلي چې یو یې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ریچارډ هولپورک، او بل د برتانیې د بهرانی او چارو وزیر ډیوډ میلبرن دی. افغان پولیس وایي تیر شپه د کابل په یو ډیپلوماټیک سیمه چې اکثره غربي سفارتونه جمهوریت ریاست مانی او د ملګرو ملتونو دفتر په کې پروت ته غندی لګیدلی. د جنایي جرمونو د تحقیقات مشر عبدالغفار سیدزاده د تلفاتو په اړه نشي وایي چې د تلفاتو په اړه د بی خبری خودلی اوازې پر وزیر اکبر خان مینه د توغندې لګیدل تایید کړی دي. د دې پیښې مسؤلیت د دولت د مخالف ګوند حزب اسلامي په غاړه اخیستی دی. د یو وایان قری منصور ویلي د دوی توغندې پر بهرنیو سفارتونو یعنی په هدف لګیدلی دي. تر دې مخکې هم پر کابل دا ډول توغندې لګیدلی خو تلفات او زیانونه یې کم وو. د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د باک ولسوالۍ د ولسوال د سپرلۍ پر موټر د ماین چاودنه شوې ده. د خوست د امنیتي ارګانونو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب وایي د باک د ولسوال پر موټر ماین هغه مهال چاودېدلی چې د لکوره د کار په لور روان وو. دی وایي په پیښه کې د باک ولسوال ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت اخیستی. د دوی یو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي په پیښه کې د دې ولسوال درې ساتونکي هم وژلي، خو دا خبر بیا چارواکو نه دی منلی. او د افغانستان په جنوب کې یوې بمی چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل. تر دې پیښې څو ساعته مخکې په یو بله چاودنه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. ناټو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په جنوب کې یوې چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل. د دغو عسکرو د تابعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې څو ساعته مخکې یو امریکایي عسکر هم ووژل شوی وو. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونو سم پام وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی مخامت او په قبایلو د مشکوکو امریکایي بی پلوټ الوتکو د تازه حمله خبر ورکړی. حمله پرون په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټو ځایونو سوي چې 15 مشکوک وسلوال پکې کې وژل سوي دي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویل چې میران شاته نږدې په دې حمله کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ سوی دی. په عین حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو په قول وایي چې په وروستیو کې د مشکوکو امریکایي بی پلوټ الوتکو په حملو کې یو وسلوال وژل سوی چې نوم یې په هغه لس کې وو چې د امریکا د استخباراتو فدرال اداره اف بی آی په لټه کې وه. د پاکستان د دغو استخباراتي چارواکو نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په هیټي کې وروستۍ زلزلې شدید زیان رسولی دی. جمهور رئیس اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په یوه لنډه بیانیه کې خبرداری ورکړ چې د ژغورنې په چارو کې به ستونزې وي.
American resources continue to arrive in Haiti. Search and rescue efforts continue to work, pulling people out of the rubble. Our team has saved both the lives of the American citizens.
دا وایي چې په د امریکا مرستي د عمل لري په مصیبت کې د متاثر سوي او کسانو د لټولو او ژغورلو هڅه دوام پیدا کړي. زموږ د ژغورنې ډلې وتوانېدي چې په ډېرو بدو شرایطو کې د هیچ د یو شمېر خلکو او هلته د ځینې موجودو امریکایانو ژوند وژغوري. د هیټي چارواکو ویلي چې تر اوسه یې 40,000 جسدونه خاورو ته سپارلې دي. د سر صلیب نړیوال سازمان ویلي شاید په هیټي کې په وروستۍ زلزله کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي ډېر ژر به په خپله هیټي ته سفر کوي تر څو په سیمه کې وضعیت له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو سازمان همداراست له هیټي سره د لږ تر لږه 500,000,000 ډالرو عاجلو مرستو اعلان کړی دی. دا سازمان وایي چې په هیټي کې تقریبا 300,000 کسان د زلزلې له امله بې کوره سوي دي. د هیټي په مرکز پورتو پرنس کې لږ تر لږه 10% کورونه د احصایو له مخې ړنګ سوي دي. یو شمیر ستر نړیوال قدرتونه نن په نیویارک کې غونډه کوي او پر ایران د تازه بندیزونو د وضع کولو په اړه خبرې کوي. د چین، برتانیې، روسیې، فرانسې، جرمني او د کوربه هیواد امریکا استازي به نن د ورځې د ایران د اتمي پروګرام پر بندولو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي دوی له قید او شرط سره هیڅ وړاندیز نه مني. یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د جدي او سخت چلند په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې د آزاد اروپا راډیو فردا ته وایي شای نور ډیپلوماټان د دته ورته کار وکړي. محمد رضا حیدری چې د ناروی په مرکز اسلو کې د ایران د سفارت قونسل و د روانې میاشتې په پیل کې له کاره استعفا وکړه. هغه نه دی ویلي چې په ناروی کې به سیاسي پناه اخلي او که څنګه، خو ویلي دي چې ژوند ته یې خطر احساسوي. او نن په یوکرین کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. انتخاباتي مبارزې هم نن پای ته رسېږي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د یوکرین صدر اعظم یولیا تیموشینکو تر خپل انتخاباتي رقیب پخوانی صدر اعظم ویکتور یانوکوویچ مخکې ده. ګمان نه کېږي چې ولسمشر ویکتور یوشچینکو به چې په 2004 کال کې د نارنجي انقلاب په نتیجه کې جمهوري ریاست ته ورسېد دوهم وار انتخابات وګټي. دواړه کاندیدان غواړي له روسیې سره ښه روابط ولري، خو روسیا یوکرین تر ډیره هده لویدیت پلوی گنی. دا یوکرین جمهوری ریاست تکاندی دی یولیا تیموشینکو آزادی رادیو تا ویل دا صدارت پو وقت که حتی کردی چه یوکرین لی اقتصادی بحرانه وشغوری.
دا محل پا کابل که دا سهر لس بجی او پورا ات دقیقی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه هم د شپې د نوي کابینې اولسو پیشنهادي وزیرانو ته رای ورکوي. په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکو. د برېټانیا د دفاع وزیر د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هلمند ته تللی او هلته د دې ولایت وضعیت مثبت ارزولی دی. هلمند ولی
او وعده یې وکړه چې دوی به د افغانانو د یو ښه دوست په حیث په ټولو پرمختیایي پروګرامونو کې زموږ مرسته او ملاتړ کوي.
په کندوز او خوست ولایتونو کې پوځي عملیات شوي. روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دویم نیمه کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، هم دا شپه د افغانستان په ولسی جرګه کې ولسو پیشنهادي وزیرانو ته د رای د ورکولو بهیر روان دی چې دغه بهیر د افغانستان له ملي ټلویزیون څخه په مستقیم ډول خبريږي.
خواهش میر ولی خان.
بله محترم،
جاوید صاحب محترم، مهربانی
کنید. د کابل استودیو څخه هم اجمل تورمن را سره دی. تورمن صاحب، د ولسی جرګې دغه غونډه چې تاسو تر اوسه پورې څارلې ده څنګه روانه ده؟ رایه چونه کوم ځای ته رسیدلې؟
بله صالح صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان ولسی جرګې نن د ولس مشر کرزي لخوا دوی ته د ورپېژندل شوی ولس نوماند وزیران لپاره د رای ورکونې صندوقونه کېښودل او د رای ورکونې بهیر هم پیل شوی دی. د رای ورکونې بهیر د تیر ځل په شان دی چې هر وکیل په یو وار ټولو نومول شویو وزیرانو ته د باور یا عدم تایید رای ورکوي او د رای ورکونې پاڼې ټولې راټولې د یوې بستې په شکل په صندوقونو کې اچوي. اټکل کېږي چې تر نن مازدیګره پورې به ولسی جرګه نومول شوي ولس وزیرانو ته رای ورکړي او د دوی برخلیک به هم معلوم شي. باید وایم چې تیر ځل د ولسمشر کرزي لخوا ولسی جرګې ته څلیرش نومول شوي وزیران ور وپېژندل شول چې له دوی څخه یوازې اوه کسه د ولسی جرګې له دغه ازمون څخه بریالي ووتل او د باور رایې ترلاسه کړې او پاتې ولس نور په دغه ازمون کې پاتې راغلل او د عدم تایید رایې واخیستل.
بل دغه کسان چې نن ولسی جرګه کې دوی ته رایه چول کیږي، آیا اټکل کیږي چې دوی ټول به د باور رایې وګټي؟
بلې سالی صاحب، دا چې دغه وزیران بل ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي او کنه، په دې برخه کې د بیلابیلو رسنیو له لارې کارپوهان بیلابیل نظرونه ورکوي، خو هغه انتقادونه چې د وکیلانو لخوا د نومول شوي وزیرانو د کاري وړتیاو په اړه دي، نو کارپوهان له دې مخې وایي چې دا ځل به هم اکثره نومول شوي وزیران له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه نه کړي.
بل ټاکل شوی و چې اتلس وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د اوبو انرژي وزارت لپاره وزیر نه دی معرفي شوی. خلک په دې اړه څه وایي؟
دا چې د اوبو برېښنا وزارت لپاره نومول شوی وزیر ولې تر اوسه پرې ولسی جرګې ته نه دی ور پیژندل شوی، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. خو دا چې نومول شوی وزیر ښاغلی اسماعیل خان به بیا ځلي همدغه وزارت لپاره ولسی جرګې ته ور پیژندل شي، د ولسی جرګې غړي وایي چې دا د دوی د کورنیو دندو د اصولو خلاف خبره ده. دوی وایي چې ولسمشر نومول شوی وزیران چې له ولسی جرګې څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې، د همغه پوست لپاره بیا ځلي نشي معرفي کولی، خو د نورو پوستونو لپاره یې معرفي کولی شي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
بله، ولسی جرګې خو خپلې ژمنې رخصتۍ د همدې لپاره ځنډولې وي چې دغه وزیرانو ته، دغه پیشنهادي وزیرانو ته رای ورکړي. دغه پروسه چې بشپړه سو، آیا اټکل کیږي چې دا کسان به په رخصتۍ ځي د ولسی جرګې استازي؟
بله، د ولسی جرګې غړي د خپل ژمنۍ رخصتۍ په لړ کې د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس راغونډ شوي دي او فوق العاده غونډې کوي. دا چې نن دوی دغه نومول شوي وزیران ته رای ورکوي، نو د جرګې غړي یو شمېر په دې نظر دي چې په کار ده چې دغه غونډې وغځول شي او د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو په اړه هم بحث وشي. چې د جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې سبانۍ غونډه به همدې موضوع ته ځانګړې وي.
بله، اجمل تورمان د کابل استودیو څخه را سره و چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. همدا شپه د افغانستان ولسی جرګه ولسو پیشنهادي وزیرانو ته رای ورکوي. د ورځې تر پای به معلومه سي چې چا څومره رای ګټلې دي. شپه مخکې مې په دې اړه د ولسی جرګې له استازي جمیل کرزي سره مرکه درلوده چې نوموړي په دې اړه راتول.
د دې درمخه چې رای ګرې خو ته مزجو یاري پر دغه باندې بس کی چې هاي د وزیر صاحبانو کاندید وزیر صاحبانو دا خبره د قناعت وړ وی د دوی د تابعیت باندې دا یو دوباره یو خبره کیږي. دوی پر اسناد باندې د بعض ذرایعو سم خبر شوی چې د وزارت ته د لوړو زده کړو د پنځو نماند وزیر صاحبانو اسناد رد کړی دي چې دا قابل د قبول نه دي د وزارت لپاره. نو پر هغه باندې به موږ متیقن یم بس کیږي، د هغه بعد بیا صندوقونه د رای دپاره ایښول کیږي.
بله، دغه زیاتره وزیران خو مخکې ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي، یعنې د ولسی جرګې د استازو قناعت دوی حاصل کړی دی؟
بعضې کړی دي، بعضې نه دی کړی، خو بیا هم په صورت عموم د دوی خبرې قناعت بخش وي. خو د دوی د اسنادو او د تابعیت پر موضوع باندې لا بعضې مشکلات شته.
دغه مشکلات د زیاتو وزیرانو سره شته، زیاتو پیشنهادي وزیرانو سره شته.
تقریبا د پنځو نومو صاحبانو دغه د اسنادو موضوع ده او د یو یا دوو نومو صاحبانو تابعیت موضوع ده.
بله، که چیرې ځینې وزیران د باور رای ترلاسه نه کړي، ولسی جرګه به بیا څه کوي؟ بیا به انتظار کوي، خپل رخصتۍ به ځنډي، انتظار به کوي؟
زه په دې نظر یم چې دا یو ډېر عادي روان دی. ولسمشر د اساسي قانون په اساس موږ سره معرفي کوي او د ولسی جرګې صلاحیت ته اراده او تایید، نو دا بالکل موږ به وګورو هغه وزیر صاحبان یا هغه افراد چې واقعا کاري برنامې شدي او دوی کولای شي چې کار وکړي، چې دوی پرون څه کړي دي، د دوی پرونی وظایف څه شو، هلته د دوی لاسته راوړنې څه وې، هغه ټول مطالعه کیږي، هغه بعد دوی ته رای ورکول کیږي. نو که یو څه نوماند وزیر صاحبان د دیږي، واضح خبره ده چې نور به موږ سره معرفي کیږي، البته د رخصتۍ بعد نه.
د افغانستان د ولسی جرګې استازی جمیل کرزی و چې شیبه مخکې پوښتنې راته ځوابولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په کابل کې دغه راز د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ډیوډ میلبن پرون ناوخته په هلمند کې وویل په دې ولایت کې امنیت د پخوا په نسبت ښه شوی او د خلکو لپاره تر ډیره د ښه ژوند زمینه برابره شوې ده. هغه د خپل هیواد د خوا پر نورو مرسته ټینګار کړی او په هلمند کې د دولت لخوا روانې چارې ستایلې دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې اوري.
ډیوډ میلبن د خپلو خبرو پیل د هلمند والی د کارنو پستاینه او په هلمند کې د اوسنی امنیت په ډاډ وکړ. میلبن هغه خبرې رد کړې چې ګواکې وروسته تر دې به برطانوي سرتیری په لشکرګاه ښار کې د امنیت ساتنه کوي او د جنگ لومړی کرښه به امریکایي سرتیرو ته په لاس ورکوي. میلبن وویل وروسته تر دې به د عملیاتو تر څنګ په ټولو چارو کې افغان ځواکونه مخکې او بهرني سرتیری به ملګري وي.
First line is the Afghans. That is what our plans are.
دای وای په اول قدم کې افغان ځواکونه عملیاتو ته ځي. دا یو مستقیمه ستراتیژي ده او دراتونکو پلان دی. روسه تر دې په ولسوالیو کې افغان سرتیرو شمیره زیاتیږي، نه د بهرنیو سرتیرو. او دا چې کله امریکایان مخته کیږي او کله موږ مخته کیږو، دا د ائتلاف معنا ده.
Sometimes the Americans lead us. That's what being in a coalition is about.
ډیوډ میلبن د ملګرو ملتونو له لوري د ملکی تلفاتو په اړه د وړاندې سوي راپور خبره وکړه او د ملکی تلفاتو ټوله ملامتیا پر وسلوالو طالبانو ور واچول. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملکی تلفات په خاطر څومره دولت متاثر کیږي وویل، کله چې ملکی کسان وژل کیږي نه یوازې د ولایت په سطح دوی تر فشار لاندې کیږي، بلکې د اولسي جرګې او مشرانو جرګې په سطح له دوی نه کسان خفه کیږي. هغه پروان کال کې د ملکی تلفاتو شمیره کم او بلل ویبل د ګډو ځواکونو ترمنځ همغږي د ورځې په تیرېدو زیاتیږي چې له امله ملکی تلفات هم رقم سوي دي. منګل وویل د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ورسره د بیا رغونې ترڅنګ د امنیت په برخه کې د خپلو ژمنو لاړ بیا تازه کړ.
زموږ ډېر لوی پروژې د دوست هیواد برتانیې په مرسته په هلمند کې تر کار لاندې دي او یا تکمیل شوي دي. دوی د دې ترڅنګ چې د خپلو عساکرو یا د خپلو ادارو د حال تنه وکړه، زموږ سره ټولو هغو پروګرامونو کې تر اوسه پورې شوي دي لکه د فورډ زون، د اګریکلچر د پارک، همدارنګه د ډی ډی پی د پروګرامونو او د نورو مهمو پروګرامونو په سرته رسولو کې، هم د بیا رغونې په برخه کې، هم د حکومتدارۍ په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت د تامین په برخه کې له ټولو پروګرامونو ملاتړ یې ور بیا وکړ او وعده یې وکړه چې دوی به د افغانانو د یو ښه دوست په حیث په ټولو پرمختیایي پروګرامونو کې زموږ مرسته او ملاتړ کوي.
ډیوډ میلبن وروسته تر هغه هلمند ته سفر کوي چې درې ورځې وړاندې د دې ولایت په ګرمشیر ولسوالۍ کې سلګونو کسانو په دې خاطر مظاهره کړې وه او ګڼه مرګ ژوبله هم پکې واوښته چې وکړي بهرنیو ځواکونو د بیچاپې پر مهال قرآن کریم ته سپکاوی کړی.
The British people respect the Quran. 2 million people in Britain.
ډیوډ میلبن وویل برتانویان د قران کریم درناوی کوي. 2 میلیون مسلمانان په برتانیا کې ژوند کوي او د قران کریم پیروي کوي. او موږ دلته د افغان دولت د مرستې لپاره راغلي یو او قران د سولې او امنیت سمبول دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وړاندې تر دې هم هلمند ته ځوځل سفر نه درلودل. هغه دازل هم د خپل هیواد له لورې د بیا رغونې او امنیت ډاډ ورکړ او په هلمند کې د ډیر ژر امنیت پر اخیدو خبرې وکړ.
هلمند ته مو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه وویل چې په دې ولایت کې وضعیت مثبت ارزولی و. بل لوري ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن پرون وویل د ده په باور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو د ستراتیژۍ له کبله د طالبانو پر ضد د وضعیت د بدلېدو سریزې پیل سوي دي. جزئیات تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. اندرس فوګراسموسن چې د افغانستان په بابې د لندن تر نړیوال کانفرنس دوی اونۍ مخکې خبرې کولې وویل د طالبانو په وړاندې د بریاوې یوازې ابتدایي او مقدماتي لاسته راوړنې دي، خو دې بهیر ته د دوام ورکولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا ده چې ژمنه یې سوې وه. د ناټو عمومي منشي وویل افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو موضوع به هم د لندن په کانفرنس کې وڅېړل سي.
be handing over more and more lead responsibility to
مشبه په تدریجي ډول افغانانو ته ډیر مهم مسولیتونه وسپارو، خو کله چې دوی ورته چمتو سي ولسوالي په ولسوالي او ولایت په ولایت په دغه مسولیتونه ورکړل سي. دا بدلندن په کانفرنس کې زموږ یو کلیدی موضوع وي. رسموسن په یو غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټنلی مکرسل له هغه نظر سره موافق دی چې تېره اونۍ یې وویل د طالبانو سره په اتکلنه جګړه کې د حالاتو مخه د هغوی پر ضد شوې ده. رسموسن وویل زه په صحنه کې د وضعیت په باب د جنرال مکرستل پر نظر اتکا کوم. هغه د افغان مقاماتو او د جګړې د میدان د عسکرو په شمول د هرې طبقې له ډیرو خلکو سره تماس لري. د ناټو سرمنشي همدرز وویل چې عمومي احساس چې د ته ورکول کېږي دا دی چې د وضعیت د بدلېدو مقدمه پیل شوې خو یوازې هغه وخت وضعیت پوره بدلېدای شي چې موږ پر خپلو ژمنو ودرېږو او خپل ظرفیتونه بهتره کړو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکرستل تیر کال ویلي وو چې که افغانستان ته زیات پوځیان ونه لېږل سي دا جګړه به وبایلل سي. د ناټو عمومي منشي همدراز زیاته کړه چې داسې نشانې ویني چې د افغانستان د مشرانو په منځ کې هم اعتماد مخ په زیاتېدو دی او د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته تیاری شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روانو جګړو او پوځي عملیاتو په اړه په خوست کې د وروستیو ناکراریو په اړه له امیر بهیر څخه اوري چې څومره کسانو ته مرجو بلوشته.
په خوست کې مشتي تلفي ځواکونو مسؤلین وایي د دوی ځواکونو د الشیرو د سرحدي ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه د دولت واستوال مخالفین نیولي دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یاد ولسوالۍ کې پر ټولګټو تاسیساتو او افغان ائتلاف ځواکونو باندې په وسوالو حملو او بمي چاودنو کې لوی لاس درلود. د ول نیول شوي کسان د محل د تلفي ځواکونو سره تر پښتنو ګروژنو لاندې دي. د غراس پن موړي ولسوالۍ کې د تلفي ځواکونو پر کاروان باندې د سړک د غاړې د ومن د چاودنې پخلې وکړ. خو د اول په دې چاودنه کې ائتلاف ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بلخو طالبان ادعا کوي چې د سې شنبه په ورځ د دوی وسوالو کسانو د خوست په مرکزی برخه او د الشیر په سرحدي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر کاروان باندې دوه دمن چاودنې کړې چې له امله یې د ائتلافي ځواکونو شپږ تنه سرتېري له منځه تللي. خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. سربېره پر دې په یوه بله پېښه کې د پکتیکا ولایت د راوزی پولیس والای کی د تلافی ځواکونو په بمباره کې شپږ تنه مشکوک طالبان ولر شوی دي. د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسوال دولت خان زدان د پیخ پخلی وکړ. خو د پیخ د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه د زیاتو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. خو د سیمې وطن عیني شهید عبید الله بیا وویل چې د تلافی ځواکونو په بمباره کې د وژل شوو کسانو څخه څلور تنه چې د وی کورنۍ غړي دي بې ګناه ملکی وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا د والي د دفتر رئیس سلیمان خیل به د سراوزی په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او زیاتوي چې د وژل شوو کسانو څخه د عملیاتو په بهیر کې یوه زیات اندازه مهمات، سپکه وسله او لاسي بمونه هم ترلاسه شوي دي.
د لوی پکتیا د ناکراریو په اړه مو واورېدل. په کندز کې بیا د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي چې په اړه یې نور محمد صحیم تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي هغه ګډ پوځي عملیات چې د ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو لخوا په کندوز کې د بهرنیو پوځیانو په ملتیا د جمعې ورځې له سهاره د کندوز ولایت اړوند په دوه ساحو لکه ګورتیپه او د شاردرو ولسوالۍ کې پیل شوي دي تر اوسه پورې ادامه لري. په کندوز کې د ملي اردو د دویم کنډک قمندان ډګروال عبدالوکیل مومند د شنبې په سهار ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې د عملیاتو دوام تایید کړ. ویل چې د دوی ځواکونه توانېدلي دي چې د مخالفینو څخه دوه تنه له وسلو سره ژوندي ونیسي، درې تنه ټپیان او د ملا شفیق په نامه د دوی یو سر ګروپ یې وژلی دی. د دې وژل شوي کس په اړه داسې وویل: ښاغلی مومن په دې عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه بې خبري څرګنده کړه. زیاته کړه چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی ته څه راپورټ نه دی ورکړی شوی. آیا چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو ته څه تاوان رسېدلی دی که نه؟ په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی عبدالوکیل:
خو
خویر دې نشي چې د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې که څه هم په دغو عملیاتو کې دولتي ځواکونو او یا هم د هغوی بهرنیو مرستندویانو ته کومه صدمه نه ده رسېدلې، خو د چاردرو ولسوالۍ د قریه یتیم د مدرسې په کلي کې دوه تنه ملکي کسان چې یوه یې ښځینه ده او بل یې نارینه دی وژل شوي دي. د زیاته کړه چې معلومه نه ده چې دغه کسان د عملیاتي ځواکونو په ډزو کې لګېدلي او که د طالبانو له لورې وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر عملیاتو لاندې کلیو څخه ازادۍ راډیو ته د هغو مرمیو له لګېدو څخه شکایتونه را رسېدلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې یو او بل لوري ته تبادله کېږي. دوی هیله وښوده چې دواړه ښکېل لوري به د استوګنو سیمو له ویشتلو ډډه وکړي. پاتې د نه وي چې ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په ځوابیه ډزو کې د کورنیو او بهرنیو عسکرو په ګډون 15 تنه وژلي او دوه ټانکونه یې ور ویجاړ کړي دي، خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې. د یادولو وړ ده چې دغه عملیات لا دوام لري. معلومه نه ده چې تر څو به روان وي.
قدمونه اوردونکو، نن د افغانستان ولسی جرګه د نوي کابینې لپاره اولسو پیشنهادي وزیرانو ته رای ورکوي. دغه غونډه همدا شیبه روانه ده او وکیلان دغو پیشنهادي وزیرانو ته رای ورکوي. دا او ځینې نور مسایل د کابل چاپ ورځپاڼو هم راخیستې دي چې حمید مومند دغو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
اراد په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې ولسی جرګه به نن پاتې نوماند وزیرانو ته د باور رای د ورکولو بهیر پیل کړي. ورځپاڼه لیکلی چې دا ځل به هم ولسی جرګه د وزیرانو په غیابت کې هغوی ته په غیر علني ډول رای ورکړي، خو که دا ځل هم اکثره وزیران رد شي نو دا به له تیر ځل نه هم پر ولسمشر کرزي لوی سیاسي ګزار وي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د اروزګان په دهراوت کې په شوې ځان وژونکې حمله کې د عامه خلکو درنې مرګ ژوبلې ته په اشاره لیکلې، سره له دې چې هر لوری ځان د ولس مدافع وکیل بولي خو په عمل کې بېګناه خلک وژني. په جلا مطلب کې په افغانستان کې د لویدیځ روانه پوځي تګلاره سیړلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلې چې روانه تګلاره بے نتیجې ده. هیواد هم په خپل سر مقاله کې نوماند وزیرانو ته د باور رای د ورکولو په بهیر تبصره کړې او هغې د ولسی جرګې لپاره یو ستره ملي ازموینه بلل ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې خلک له خپلو استازو نه دا هیله لري چې د باور رای د ورکولو په بهیر کې یوازې د اساسي قانون حکمونه او سپارښتنې په پام کې وساتي. په ورځپاڼه کې د لندن د غونډې لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او په دې اړه د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکل شوې چې یوه ځانګړې کاري کمیټه به د سه شنبې تر ورځې پورې د لندن غونډې ته د افغانستان طرحه برابره کړي. وسابه په افغانستان کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره روانو هڅو تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په کچه د خبرو په سرنګوالي غور روان دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې د سولې بهیر ته د طالبانو پر راوستلو یو میلیارډ ډالر لګښت راځي چې د ورځپاڼې په وینا په ډېر احتمال سره جاپان، اردن او متحده عربي امارات به ورکړي. ورځپاڼه د همدې موضوع په اړه په یو بل مطلب کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلې چې طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅول شي. په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره روانو توطیو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې افغانان باید د دوی د اصولي او قانوني بهیرونو په وړاندې د بهرنیانو د توطیې شنډې کړي. راهند جات هم په خپل لومړي مخ کې نوماند وزیرانو ته د باور رای د ورکولو د بهیر پیل ته په اشاره لیکلې ده چې نن به د خلکو استازي په خپلو رایو سره برخلیک انتخاب کړي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې هم په همدې بهیر تبصره کړې او لیکلې ده چې آیا ولسی جرګه به بیا هم کوم حیرانوونکی کار وکړي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملي پخلاینې په وړاندې شتو ستونزو ته په اشاره د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلې چې د طالبانو شرطونه او تور لس د ملي پخلاینې په وړاندې اساسي خنډ دی. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانې هڅې څېړلې او په دې اړه د بهرنیو هیوادونو لخوا کېدونکو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې د بهیر باید له افغانستان سره په تفاهم کې پر مخ بوتلې شي، خو اصلاح به هغه موارد څېړلې چې د ورځپاڼې په وینا د لندن د غونډې له بریا سره تړلې دي. او ملي ارمان بیا نن په ولسي جرګه کې د باور رای د بهیر پیلېدو ته په اشاره لیکلې چې جرګه به د ناکاره وزیرانو په اړه مناسبه پرېکړه وکړي. یو مطلب کې د لندن په جوړېدونکو غونډه تبصره کړې او د ټایمز آنلاین په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې دا غونډه بشته توقعات پوره نه کړي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو په خلاف روان جنگ سیړلې او شتو نیمګړتیاو ته په اشاره لیکلې ده چې دا جنگ یو واضح ستراتیژي او پروګرام ته اړتیا لري. او په ورځپاڼه کې هغو هڅو ته هم کتنه شوې چې د طالبانو د پخلاینې لپاره روانې دي او لیکلې ده چې دوی ته د مالي امتیازاتو د ورکولو لپاره یو نوی بنیاد جوړېږي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د کابل په وخت سهار 10:30 دقیقې کې دونکو د فرشته جلالزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ هولبروک افغانستان ته تللی. د افغانستان ولسي جرګه د کابینې د ولسو پیشنهادي په د ولسو پیشنهادي غړو د یو شمېر د کاري پروګرامونو په اړه غور کوي. په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه د راکټي حمله خبر ورکړ سوې خو تلفات نه لري. پاکستانی مخاماتو په قبایلو د مشکوکو امریکایي بی پلوټ الوتکو په تازه حملو کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي په هیټی کې له زلزله ځپلو سره به د متحدو ایالاتو مرستې ادامه لري. یو شمېر ستر نړیوال قدرتونه نن په نیویارک کې په غونډه کې پر ایران د تازه بندیزونو د وضع کولو په لارو چارو خبرې کوي. او نن په یوکراین کې د جمهور ریاست انتخابات دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې له ډیرو کسانو څخه وسلې نه دي ټولې سوي او دې کار ستونزې جوړې کړي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورټ لري.
په شمال ولایتونو کې د خپل سر وسلوالو ډلو سره د زیاتې وسلې شتون د دغه ولایتونو د ډایاک او پولیسو چارواکي د اندېښنې وړ ګڼي. په شمال کې د ډایاک د پروګرام یا د خپل سر وسلوالو څخه د وسلې ټولولو د ملي دفاع وزارت استازی جنرال عبدالمنان عابد وایي چې په دغه ولایتونو کې په 2015 میلادي کال کې د ډایاک پروګرام پیل او د 2010 میلادي کال تر پایله 15% کې وسله راټوله شوې ده او 50% کې وسله د غیر قانوني مسؤلینو سره پاتې ده. د غیر قانونی وسلې د شتون پکړه جنرال عابد وایي
به نظر ما جوابګوی خواست های دولت
دغه حالت د افغانستان د دولت او نړیوالو ټولنې لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړی زیاتوي چې د ډایاک پروګرام تر دې مهاله یو داوطلبانه پروګرام دی. وسلوالې ډلې په خپل خوښې سره وسلې امنیتي ارګانونو ته سپاري او د سولې له بهیر سره یوځای کیږي. ښاغلی عابد وایي یو شمېر کسان شته چې نه غواړي په هیواد کې د سولې په لور حرکت وکړي او وسله له ځانه لرې کړي.
سلاره بخاطر عالی فشار
ځنې کسان خپل اهداف ته د رسیدو په خاطر وسله د دولت فشار لپاره د وی وسیلې په توګه لځان سره ساتي. جنرال عابد وایي چې شمال له 15 ولایتونو بلخ، جوجان، سمنګان، سرپل او پاریاب څخه یې د ډاک د 15 کلونو په اوږدو کې 1600 میله بلابل دوله درنده او سپکه وسله راټوله شوې ده. 150 وسلوالې ډلې بې وسلې شوې دي او په شمال ولایتونو کې 13 ولسوالۍ د سولې د ولسوالیو ویاړ ترلاسه کړی دی. په دغه ولسوالیو کې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د خلکو په خوښه د سیمې د وګړو د اړتیا وړ پراختیایي پروګرامونه په لاره اچول شوي دي. خو د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د 303 پامیر زون د پولیسو قمندان جنرال مشتبه پتنګ وایي چې اصلي او کارآمده وسله له خپل سره وسلوالو سره پاته ده.
په شمالي ولایتونو کې ډیره زیاته اسلحه موجوده ده، یعنی هغه په دې ترتیب سي د ډی ډی آر او د دایاک پروسه سل په سلو تطبیق سوې نه ده او هغه سلا چې دایاک تور سپارل سوې ده هغه اسلحه زما له نظر نه هغه اسلحه نه ده چې باید دوی اخیستلی وه. اصلي اسلحه تر اوسه هم په صفات شمال کې وجود لري او دغه سلا کولی سي سي په بدامنیو کې وشکه کار واخلي. اوسنۍ نامنیانې په صفات شمال کې او په ټولو ولایتو د افغانستانو کې علت دا ده چې هلته اسلحه وجود لري او اسلحه یو عامل دی بدامنی ده په افغانستان کې، خصوصا په شمال کې.
جنرال عابد هیواد په شمال کې د ډی ډی آر د پروګرام د پلي کېدو له مخې د 6000 میله او د ډاک د پروسې په اساس تر دې مهاله د 1600 میله درندې او سپکې راټولې شوې وسلې د خبر پخلی وکړ. په داسې حال کې د ډی ډی آر او ډاک د پروګرامونو له مخې د راټولې شوې وسلې کچه لږ بلل کېږي چې په مزار شریف کې په 8 قلو اردو کې د ډی ډی آر د پروګرام د پلي کېدو د څانګې یو تن چې د خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وایي یوازې په دغو دوو قلو اردوګانو کې څه کم 40000 میله درنده او سپکه وسله ساب او رجستر شوې ده چې دوم قلوردو چار د جمعیت اسلامي د ډلې په واکې وي او مشري جنرال عطا محمد نور و او د اتم قلوردو چار د ملي اسلامي جنبش په واکې وي چې مشري جنرال دوستم او بیا په ورستای کې جمعه خان همدرد و. نوموړی وویل چې د دې ترڅنګ په شمال کې په خپل سره نور وسلوالو ډلو تر دې وړه پوځي تشکیلات هم درلودل. د هغې په ژبه چې ورسره د زرګونو ملي وسلې د شتون خبره یې تر غوږ کېده. د بېلګې په توګه د حرکت وعده د جنرال مومین او د ملي امنیت د یو شمېر معارب جزو تامونو دی وسلو شتون هم ناسرګند دی چې وسله چیرې او څومره یې چاته تسلیم کړی ده. نو په دې اړه د پوښتنې په رامنځته کېدو د ډی ډی آر او د ډاک له پروګرامونو څخه پاتې وسلې چیرې او له چا سره دي جنرال عابد وایي
هر بانک ګروپ هر ګروپ مسلې غیر مسؤل حتمن ارتباط
هر وسله والې ډلې په هیواد کې په سیاسي جریان او تنظیم پورې تړاو درلود او اوس هم په خپل سر وسله والې تنظیمي او سیاسي ډلو څخه لرې نه دي. جنرال عابد وایي چې د ډاک د پروګرام له مخې په 2003 کال کې چې 2000 وسله د شمال له 15 ولایتونو څخه ټوله او کابل ته انتقال شوې ده او په دې وروستۍ یوه اونۍ کې 1000 وسله او 2 چاودیدونکي مواد چې د بلخ ولایت کشفي او امنیتي ارګانونو د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ترلاسه کړي دي د وسلې ټولولو ډلو ته یې وسپارل. د راټولې شوې وسلې د راپور سره جنرال مشتبه پتنګ په شمال کې د غیر قانوني زیاتې وسلې شتون په بلخ ولایت کې په ګوته کوي.
قدر منوردونکو تاسې ازادي راډیو ته غوږ دیست. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې دا ځل مصطفی صدیقی در سره دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید به این برنامه صحت از رادیو آزادی. باز یک شنبه هست و من مصطفی صدیقی تا ساعت 3:30 به وقت کابل در این برنامه با شما هستم. لشمانیا که می خواهیم امروز در موردش برتان معلومات بتیم و دکتر همایون همت هم از جرمنی لطف کردن و به برنامه آمدن که حتما به سوالای شما جواب خواهند داد، از امراض پرازیتیست که توسط گزیدن پشه‌های خاکی رنگ به وجود می آید. معمول ترین انواع لشمانیا لشمانیای جلدی است که به نام سالدانه هم یاد می شود و مشناسین شتمن. دیگر لشمانیای حشوی یا وسترال است که به نام کلازار که یک کلمه هندی است و تب سیاه معنا می دهد. در این نوع اعضای داخلی مثل جگر، تیلی یا تحال، مغز و استخوان و دیگر اعضای داخلی می تانند مصاب شود. و لشمانیای بینی دهنی است که در این نوع قسمی که از نامش معلوم هست آفت مرضی در قسمت بینی و دهن و ملحقاتش مثل زبان و بیره و کام موجود است. عامل سببی سالدانه در سال 1903 توسط ویلیام لشمان یک دانشمند جرمنی الاصل که در اسکاتلند به دنیا آمد کشف شد. وقایع لشمانیای جلدی یا سالدانه در افغانستان بسیار زیاد دیده شده. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت یا صحیح جهان، کابل بزرگترین مرکز لشمانیای جلدی یا سالدانه در جهان تلقی شده. چند روز پیشتر ما از شمال افغانستان گزارش داشتیم که واقعات سالدانه یا لشمانیای جلدی در اونجا افزایش یافته. بیاین یک گزارش از خبرنگار ما در شهر مزار شریف در همین مورد بشنویم و بعد در موردش صحبت‌های خود ادامه میدیم.
نسبت به سال گذشته واقعات لشمانیا یا سالدانه 70% در شمال افغانستان افزایش یافته است. لشمانیا مرض است که توسط یک نوع پشه از شخص مصاب به یک شخص سالم انتقال پیدا می کند. به اساس اظهارات دکتر لطیف امیدی، مسئول بخش لشمانیای ریاست صحت‌عامه بلخ، تداوی افراد بی بضاعت مصاب به سالدانه در مرکز تداوی لشمانیا رایگان می باشد که مصابین را با چند متد تداوی می کنند. دکتر امیدی در رابطه با آمار لشمانیا در صفات شمال افغانستان چنین معلومات میدهد.
این تقریبا نسبت به سال گذشته تا نمیاله که سال هنوز اخیر نشده 70% بالا از پارسال که سه چند شده واقعات ما، یعنی 833 واقع فعلا ما داریم، 2300 چند واقع تقریبا ضرب 3 شده.
دکتر لطیف امیدی همچنان میگوید اگر پرازیت لشمانیا داخل خون انسان شود، جگر و تال را مصاب و سبب مرگ میگردد. یکی از مریضان که جهت تداوی به شفاخانه مراجعه کرده و نخواست اسمش ذکر شود میگوید در اول به نسبت نفهمیدن زخم لشمانیا و مشکلات اقتصادی به وقت و زمان به کلینیک مراجعه کرده نتوانست.
اول فکر کردم که شاید زخم کوچیک بشه، نایمدم خیلی دیر فهمیدم که پشخور دیگه ترز قول نخود پا میکنم. روزانه خیلی کوشش کنیم یک سر نخود پا کنیم سپن رو پا.
فاضل محمد کارمند مرکز لشمانیای ریاست صحت بلخ که مصروف زرق پیچکاری به یکی از مبتلایان لشمانیا است میگوید با تطبیق 6 زرق این زخم ها کاملا شفایاب میشود.
اسمی بچه هست رامین.
به تاریخ 29 قوس مراجعه کرده، 3000 گرفته و از زخمش بسیار خوب است. 3000 قضیه که بگیره 100% ان شاء الله خوب میشه. زخم سالدانه 3 مرحله دارم، وقتی که می جلد تخریب شد او داغش میمونه.
دکتران میگویند زمان مصاب شدن به لشمانیا ماه سنبله است. حال مریضان بی بزاد با زخم های به شفاخانه مراجعه میکنند که نسبتا پیشرفته میباشد. دکتر لطیف امیدی مسئول بخش لشمانیا ریاست صحتام بلخ افزود قبلا پیش بینی کرده بود که واقعات لشمانیا در صفات شمال افغانستان بلند می رود. موضوع را به مقامات زیصلاح رسانید که پیشگیری از آن صورت گیرد. وی عامل این مرض را عدم دسترسی به دوا و کمک نکردن مؤسسات در جهت وقایع دانسته می گوید.
یکی که امسال بر ما مقامات زیربط کشورهای کمک رسانی مؤسسات که امرای ما امکار بودن اونا پشخانه ندادن، به خاطر وقایع باید ما مردم خود زیر پوشش وقایع قرار می دادیم. این کار نشد. دومی که وزارت صحت ما دوا را به دسترس ما قرار نداشتن در افغانستان دوا نیست. تونستیم که ما مریضای مصاب تداوی بکنیم.
بر بنیاد گفته‌های کارکنان سی قبلا مصابین لشمانیا را در مناطق مهاجرنشین مزار شریف در خانه‌هایشان تشخیص و تداوی می‌کردند. فعلا به نسبت نبود امکانات این پروسه را نیز متوقف ساختند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف از افزایش واقعات لشمانیای جلدی یا سالدانه در شمال افغانستان شنیدین. سلام دکتر همت، بین شروع بکنیم که لشمانیا یا سالدانه چه نوع بیماری است؟ ساده و کوتاه برای شنونده ها معلومات بدین.
سلام و احترام، ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی و خواهران برادران محترم تقدیم می‌دارم. خواهیم دورونو تاسو واوریدل، یو راپورم واوریدل او ډاکټر صاحب صدیقی هم په دې اکله باندې یو څه تاسو ته ویل. لشمانیا یا سالدانه یا کالنۍ دانه چې دې ته دم دم فیبر ورته وایي، توره تبه هم ورته وایي، کالازار هم ورته وایي. دا کالازار هندي کلمه ده لکه چې تاسو واوریدله. دا ناروغتیا یو پرازیتي ناروغتیا ده. اصلا د دې اصلي کوربه چې دی سپي او د مشخورما او د مږو او د مږو د خاندان حیوانات دي. اما یو خاصه نه ده چې د هغې ته به اشاره کوم، هغه چې په هندوستان کې ډېره زیاته ده او امکان لري چې زموږ په منطقو کې هم زیاتې وي، هغه اکثرا د انسان نه بل انسان ته بدون د اصلي کوربه نه یا میزبان نه هم انتقال کوي. دا په دریو غټو کورنیو باندې مږي شو، چې یو ته د پوستکي لشمانیا وي، بل ته د غشای مخاطي وي، او بل ته داخلي اعضاو دغه وي لشمانیا وي. صرف اشاره کوم د داخلي اعضاو که علاج ونشي اضافه د 90% نه مرګانه کیږي.
تشکر دکتر همت. همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ډاکټر صاحب همت او نورو د رادیو کارکونکو ته سلامونه.
و علیکم السلام.
زه سیف الافغان سرمعلم له پاکستان خبرې کوم. له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده، او یوازې دغه لشمانیا بیماری په ګرم کېږي که په یخ موسم کې هم دا لګېږي؟ یعنی چې دا او یو دا چې بعضې دا آیا دا د کینسر سبب جوړېدی چې زخم یې او که نه؟ دویمه پوښتنه له موضوع څخه خارج ده، هغه دا چې زما یو وراره ده، چون د تلسې کې یا په بډوډو کې څه د تکلیف ده ورته، یعنی ډاکتران بعضې اکسرو له وجې نه معلومه شوې چې هغه وایي چې دا کاڼې دي کې نو لوګه د وژنه د تکل کلا داسې چې ټیسټ وکړي نو وایي ډاکټران ورته وایي چې پتا کې تور زیړی ده او 13% ده. نو آیا دا زیړی د دغو کاڼو له وجې ده که په خپله د بعضې نورو مرضو له وجې ده؟
وعلیکم السلام، تشکر. ډاکټر احمد
ډیره مننه سرمالی صاحب، تاسو ته او زموږ خویندو ورونو مهاجرو ورونو ته سلامونه مینه او درناوی وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه او په ځای سوال وکړو. د دې د لشمانیا اصلا په عام شکل باندې موږ داسې ویو چې غیر د انتارکتیکا او استرالیا نه په ټولو برازمونو کې ده، اما په عام شکل باندې بیا چې خود خاص شکل باندې چې بیا کوو موږ ویو چې په حاره او تحت الحاره منطقو کې د موسم د نقطې نظر نه موږ ویو چې د اګوست سپتمبر یعنې تقریبا دا د سرطان اسد یا هغه په اصطلاح اصل د جوش میاشتې دي چې دا ماشیا په اصطلاح د سار د لمر په خطو کې او د یو نوی د سار د لمر په خطو کې یو بل نوی د ماخام د لمر په پریوتو کې حرکت کې په انسان باندې حمله کې انسان چیچی. اما د سرطان او اسد تر څنګ سنبوله او میزان میاشتې هم عددي دویم د شیو یا د انتقال د سرایت غټه برخه ده. نو دویم مهم ټکی ته غټ ټکی ته اشاره وکړو، په جلدي کې تشخیصي تفریقي څلور پنځه مرض دي چې یو ته اشاره وکړه. ټول هغه مرزونه د جلدی چې خصوصا د جذام مرز موږ ورته ویو او ټول فنګسي د جلدی مرزونه موږ لرو دا ورته ویو او ټول هغه سرطانونه د دې سره باید د دې جلدی کوتانیت لشمانیا سره یا جلدی سالدانی سره باید تشخیص تفریقی شي. زه نن په دمدې راډیو په باندې په بل وخت کې پښتورګو باندې بحث کوم، لیکن ستاسو هلته لنډ جواب ویم. زیړی او پښتورګي دوه جدا مرضونه دي. زیړی باید موږ تشخیص تفریقي کړو چې آیا دا زیړی یو میکروبي زیړی دی که غیر میکروبي زیړی دی. په عام شکل دې دوه باندې باید پیښ سره او تیږې باید داسې باندې پیږو چې دا تیږې په دې ماشوم کې چې پیدا شوي دي آیا هلته مساعده بنیاده دېرته که دا ماشوم غلطه ډوډۍ خوري او که دواړه ټیکې دي که غټ رول لري. یعنې زه او قسمت باندې بیا نن دا راډیو واوري چکل دا پروگرام خلاصیږي بل راډیو کې زه په پښتورګو نن بحث کوم. په مخم ښه شکر.
تشکر. یک بخش سوالش ای بود دکتر همت که چون میفهمیم که سالدانه سبب داغ و لکه در قسمت روی و دست و دیگر نواحی برهنه بدن میشه، گفت که آیا زخمش به سرطان هم تحول میتونه بکنه یا نه؟
بسیار تشکر از اشاره شما. در تمام داغ‌ها در تمایر به نام تغییری نار به یا حدبه یا یعنی زخمی جور شده وقتی که چی میشه به صورت نادر تقریبا تمام از یا امکان داره به شکل نادر به سرطان چی کنه تبدیل شده. لیکن در اینجا باید متاسفانه آدم بگه او در ممالک پیشرفتی می باشه که در اونجا زندگی انسان ها نسبتا طویل تر است. در مملکت ما امکان زیر ما بسیار نادر میبینم. بسیار تشکر از اشاره شما.
تشکر از شما. هم یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. شرقلاس مهربانی وکین
د پاکستان کوټه مسلم باغ صدر حضرت است. سلامونه نیکی وړاندې کوم. بیا ډاکټر مینه مسعود ته نیکی سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
بعد له سلامو سوزما تاسو ډاکټر صاحب صدا شنی بچی به تاغه بچی می وبډی لچی او دا غزګر دې زخمی دی. نو په دغه باره کې ډاکټر صاحب مشوره کوله چې دا سوځي د دلته به یو قسم د بیماری لګیدل راکښنیان دا توخه او دا ستونی او دا مرض لګیدل د نورو چې دا وایي د سویل د ازما د چې په باره کې ډاکټر صاحب مشوره وانه.
ته لاین کې پاتشم ډاکټر احمد سوال درین.
بله بله روح الله صاحب تاسو سلامونه قربان. تاسو ویلی چې یو دوه مختلفی خبر دی، ویل چې وبډی رسکی، بل دی ویل چې ټوخی لګیدل ده، بل دی ویل چې زیګری زخمی شوی ده. ان دا درې مختلف شاندې دا دوه ماته ارزونه ښکاری. اما زیګری څنګه زخمی شوی ده؟
متاسفانه که تماس ما قطع شد.
خب ما آقا را میشناسم، چندین مرتبه برشان راجب یا تکلیفی جگرم داره قربان. تا تو ما ویل ما تاسو په کورنۍ کې د زیګر د تور جوړی مرض شته. ما په دې باندې څو دفعه خبرې کړې، بیا هم د همدې راډیو د لارې نه کله خبرې کوم. تور زیړی ستاسو په کورنۍ کې اول باید معلوم شي چې ته زیګر یې زخمي دی چې استانه یا ستا د مېرمن نه یا د کور د بلې کوم غړي نه دی ماشوم ته تور زیړی ورغلی دی که نه دی. تور زیړی ګوره دا یو مهم ټکی دی، خویندو ورونو دا ډاکټر صاحبانو دا په سر کې وساتئ. ما ته تور زیړی را ورسېد وروره، او دا تور زیړی چې ما ته را ورسېد 50% پورې دا تور زیړی زما وجود لګېږي. دا ویروس تړي روغ جوړېږي، وخت کم دی لیکن زه مجبور یم تا ته دا ووایم. 50% دې لګېږي هلته ځي یو حاد اعراض ورکوي، زیړی راته پیدا کېږي، کانګې تس کسالات خستګي راته پیدا کېږي. دا هم 0.1% مرګانه کېږي، نور دا هم 99% جوړېږي. وخت وایندو ورونو صرف 50% پاتې شو. په 50% کې بیا 10% امکان لري چې هغه مزمن دغه یو جوهر دی د دې ویروس هغه انتقالي او یا دا مزمن شکل چې بیا سرطان ته هم تلی شي. ریزش په باره کې د سوال وکړو او د ډېرو اوبو څښلو په باره کې امکان لري دا ماشوم تبه لري. تاسو له تبه نه یې کتلي، د تبې په واسطه ماشوم بدون دینه چې موږ یې وګورو خولې کوي او دغه خولو په واسطه باندې دا ماشوم غواړي چې دا وجود ضرورت دېته لري، د دې تندې په واسطه باندې دا ضرور دی چې ورته والی کوي. او دغه ریزشو د سینه بغلونو کې همیشه باید کوشش وشي چې ماشومانو ته ډېرې تودې او تړمې خصوصا دغه مایات ورکوي، چای ورته ورکوي، خصوصا دا د وښو چایونه چې ورته وایي هغه ورته ورکوي او ماشوم ګرم وساتئ. لیکن بیا هم ډاکټر ته ضرور ښه دی. کله کله داسې مرضونه دي چې په هغه مرضونو کې یا په مغزو کې تکلیف وي او یا په د پانکراس کې تکلیف وي او هلته لګېږي، بیا هم د ډېرو اوبو څښلو عامل پیدا کېږي. هلته احتیاط دي وشي، ډاکټر سره باید مشوره وشي. ډېره مننه ستاسو د سوال.
تشکر دکتر همت. یک شنونده دیگه می لحظه بر ما تلفن کرده از عربستان سعودی. و علیکم السلام، خوش آمدین.
خوب هستین دکتر سید؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. کی هستین و سوالتون چی هست؟
ما حاجی احمد جان
خوش آمدین.
خوش باشین. ما دکتر سے پرسان میکردم در باره تکلیف میده.
بفرمایید.
من نفرم میده من درد میشه.
دکتر همت سوال دارین؟
شما چند سال هستین و چی کار میکنین و سیگریت یا عمل دیگه دارین یا ندارین؟
نه سیگریت نکشم نه نسوار، فقط کار من بایی کار من بایی دارم، من بایی کار میکنم.
آی صاحب چند ساله هستی؟
مادرتان و خانمتان به این جمعیتان در سعودی عرب است یا در افغانستان است؟
نه و در افغانستان هستن.
چقدر وقت میشه که تکلیف برتان پیدا شد؟
تکلیف تقریبا یک سال ور میشه.
عمرتان چند است؟
35.
و چقدر رخ میشه در سعودی عرب است زندگی میکنید؟
15 سال میشه یه کار دکان دارم من بایی داره.
افغانستان چی وقت رفته بودی؟
افغانستان کاش من بیشتر.
خب بسیار تشکر از رادیو بشنو اینجا.
تشکر آجی صاحب احمد جان.
تکلیف میده ای تکلیف شما گفتین تکلیف میده او با تکلیف میده که ای صرف درد است و یا آبی تیزابی رقم یا دلجوشی هم امرایش است. ای درد دردی سوزنده است یا دردی سراخ کننده است؟ این می نقاط است که آدم باید سریعی فکر کنم. باش صورت عام باید میره به دو خاندان چی تقسیم کنیم که امکان داری تکلیف شما تکلیف روحی عصبی و تشوش باشه. اما این باید حتما توسط مشوره یک دکتر باید ما از امراض دیگه که عین اعراض پیدا میکنه چی میده و چی اعضای مجاور که در امراض میده و روده به داد گرفت رسن او اعضا هم این را پیدا کرده تکالیف را پیدا کرده میتونه. مشوره ابتدایی ما امراض شما است که شما باید اقلا یک دفعه ببینین که امراض یک دکتر مشوره کنین که او مسئله روحی را از جسمی تفکیک کنه و بعد از او در صورت امکان باید ما بین میده تنم دیده شود. چرا ما بین میده تن دیده شود؟ تحقیقات نو میگه که یک میکروب است که او میکروب امکان داره یک چند فیصد از او اگر علاج نشود بازو به سرطان هم تبدیل میشه. بسیار تشکر از سوال شما.
در مورد رژیم غذایی برای آجی احمد جان چی توصیه دارین دکتر احمد؟
خانه آباد. بسیار تشکر از اشاره شما برادر عزیز. از یه عملی که نمیکن تمام چیزایی که مرچ و مساله و اچار این دی چیزایی که تیزاب میده را به شکلی به اصطلاح تنبیه میکنه یک وقار شدن و استرس و بیخوابی یعنی میک تمام نقاطی است که از ایران باید جلوگیری کن. استراحت باید بسیار کنین یا عبادت کنین یا موزیک بشنوین و کوشش کنین که خود از تشویش هم نگاه کنین.
تشکر از شما. امروز در مورد بیماری سال دانه یا لشمانیای جلدی صحبت میکنیم. به هر حال دکتر همت در صورتی که یک شخص را امی پشه سالدانه بگزد چقدر زود اعراض و علائم مرض آشکار میشه؟ در امی مورد صحبت میکنیم. امی لحظه یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن بعد از بوده این مورد گپ میزنیم. بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت جناب دکتر صاحب. سلام و احترامات تقدیم میدارم از ولایت دایکنډي از ولسوالی کتی به نام عادلی مزاحمتان شدم.
بسیار تشکر آقای عادلی. بفرمایید.
دکتر صاحب یک مریضی که اینجا بسیار شایع است امیست که بین بیشتر افراد بزرگسال یک رقم تکلیفی است که از نظر ادرار اینا ادرار زیاد است مخصوصا از طرف شبا. خیلی آدمای مسن از این بابت خیلی در تکلیف و اذیت هستن. بخواستیم در این باره شما یک نظر یک راهنمایی بفرمایید. دیگه ای که یک کسی است تکلیفی شکر داره و شکرش در حدود 130 یا 135 است. منتها ادرارش یک مقدار بوی داره. این چه رقم است؟
چند ساله هست کسی که تکلیف داره؟
تکلیف شکر داره در حدود 35 سال است.
تشکر از خود آقای عادلی. دکتر همت سوال خون ندارین شما؟
ما سلام احترام خدمت دکتر صاحب محترم و خواهران برادران در کندی تقدیم میکنم. شما سوالای بسیار بجای کردین. اول باید مردم محسن وقتی که شب از طرف شب به تشناب میره چند عامل میداشته باشه؟ باید تقسیم بندی کنیم. ما و شما در مسلکی یک کلمه داریم به نکت دوری ادراری که از طرف شب چی میشه؟
ادرار شبانه. بله.
تشخیص تفریقی کنیم از تمام امراضی که مرض شکر مزدار، مرض شکر بیمزه و امراض بولی و تناسلی. یعنی 4-5 باید ببینیم که اگر یک پیرمرد است و یک تکلیف پروستات داره و هر 2 ساعت بعد اسید بعد میره و تکلیف پروستات است و صرف 20-30 میلی لیتر ادرار میکنه یک فامیل شست یا عین امی مریض است یک میکروب بولی تناسلی دیگر داره. لیکن عین امی مریض است یک عدم کفایی قلبی مرحله 2 یا 3 یا 4 داره
او را با ماشوم یک دکتری قلبی است که وقتی که انسان استراحت میکنه استراحت عمل ازی میشه که برای انرژی ذخیره میشه و انرژی ذخیره شده ادرار در گرده فلتر میشه. شما میفهمین که گرده اضافه 8000 لیتر خون فلتر میکنه و ازی صرف یک لیترش به شکل ادرار جدا میشه دیگه چه پس برای ازی میده. یعنی تشخیص تفریقیش است که مرض شکر باید تشخیص تفریقیش و امراض قلبی باید تشخیص تفریقی و امراض بولی تناسلی و به شکل عام یک تا دو مرتبه رفتن به طرف شب به ادرار رفتن برای کسانی که عمرش از 55
65 بلند است
نرمال.
اما دکتر همت با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، در کل آنچه که آقای عادلی هم گفت و اشاره کرد، یکی دو روز پیشتر ما گزارش های داشتیم از ولایت دایکندی که در اونجا یک مریضی ناشناخته شده شیوع پیدا کرده و جان چندین نفر را گرفته. همین گزارش از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان میشنویم و بعد از او در موردش نظر بتن شما.
بفرمایید جان.
سلمان علی صادقی رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی بعد از ظهر روز جمعه در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت
قری محمد خواجه مربوط ولسوالی گیزاب 6 روز پیشتر مرض قبلی که مشابه با کدرا بود دوباره پس شایع کرده، 5 نفر به اطفال و کلان سوار به سنین مختلف از بین برده.
دکتر محمد حسین مظفری رئیس ریاست صحت عامه دایکندی میگوید گزارش دقیقی از شیوع دوباره این مرض ناشناخته تا هنوز به آنان نرسیده، با این هم به زودی دوا و دکتر را به این روستا روان خواهند کرد.
نظر به راپوری که البته چون موثق نیست تصمیم ما نیستم که در ادلیه هم را یک نفر پرسنل سیهی روان تا موضوع را از نزدیک ببینه.
رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی نیز میگوید مقدار مواد خوراکی را برای آسیب دیدگان این مرض ناشناخته به ولسوالی گیزاب روان میکنند.
با خاطر دلجویی و همکاری کسایی که جان خود از دست داده یا کسانی که به مرض مبتلا شده خسارات اقتصادی دیده، بر ضمن 20 مواد غذایی حالت استوار را برای مردم تقسیم دادیم. ان شاء الله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 روز آینده توزیع صورت بگیره.
حدود 25 روز پیش در اثر شیوع یک مرض ناشناخته در روستای محمد خواجه در ولسوالی گیزاب دایکندی 20 نفر جان دادند و حدود 200 نفر مبتلا به مریضی شدند که در همان زمان از طرف ریاست صحت عامه دایکندی دوا و دکتر به این روستا فرستاده شد و شیوع این مرض تحت کنترل قرار گرفت. اصل این مرض که دارای علایم اسهال، استفراغ و سینه بغل می باشد تا هنوز تشخیص داده نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
چی است نظرتان با توجه به آنچه که شنیدین دکتر احمد؟
ما ایران جواب میگم و ادراری که بوی میداد اوران جواب میگم. بسیار یک امکان داره ما به شکل شعوری به موضوعی که ما امروز سرش بحث میکنیم امکان داره که یک به شکل پیشرفتی اپیدمی لشمانیای ویسرال باشه. لشمانیای ویسرال وقتی که اعضای داخلی رو میگیره تیپیک اعراضی میته مثل اعراض کولرا و برادر کلمه کولرا را چیکت اسهال است، تب است، تحکیز بی اشتهایی است، وزن کم میشه چیز. لیکن اینا باید بس و جستی هم است که تشخیص اعراضی شش هم می داشته باشه. تشخیص تفریقی است لیکن در عین زمان نظر به موسم باید تمام امراض ویروسی کنیم که ویروسا به شکل موازی هم رای تنفسی و هم طرق هضمی را می گیره. از این خاطر باید ما بفهمیم که چقدر تب داشت و رنگ و بوی مواد غایطه به کدام شکل است و این مقدار مایع یا ترکیب مواد غایطه نه از نقطه نظر میکروبیولوژی بلکه از نقطه نظر ترکیب مایع و جامد با چی تناسب است و این عمرشان چقدر است و در این منطقه چی رقم هوا و فضا و چقدر درجه حرارت حاکم است. این فاکتورهایی است که برای ما مهم است. از اون نقطه نظر وزیر باز چند خاندان میکروبی ویروسی و باکتریایی و پارازیتی بر سرش فکر کنیم.
قدرمان اردن کوتاس ازادی را تغواجی استم ده شبه ده افغانستان پولیسی جرگه که اولوس و پیشنهادی وزیرانو تا درای ورکول پروسه روانه. ده افغان حکومت در وایی چی در دادی اولوسی جرگه بعد ازالی طول و پیشنهادی وزیرانو تا دباور رای ورکدی. پا کابل که ده ازادی را روی خبریال حمید مومند پا دی اره ده حکومت در رسانه و ده مرکز لسرپرست دکتر اشر سر مرکه کرده.
د حکومت خاصتا د ولسمشر توقع داده چه دا نوماند
وزیران چه په ولسی جرګه کې معرفي شول دا ټول نومان وزیران ولسی جرګه څخه رائے واخلي.
ډاکټر صاحب اشر د سه اوازې موجود دي ګنګوسي دي چې بیا به هم کېد شي یو شمیر وزیران چې د ولسمشر لخوا ولسی جرګه ته ورپېژندل شوی دي د باور رائے په ترلاسه کولو کې پاتې راشي. په هغه صورت کې به د حکومت غبرګون سوي، یعنی هدف مې دا ده چې آیا حکومت یا پخپل ولسمشر بیا تیارې لري چې نور نوماند وزیران ولسی جرګه ته ورپېژني؟
تر اوسه پورې خو ولسمشر دا توقع لري چې ټول نوماند وزیران ولسی جرګې نه رای واخلي. په دې اړه تر اوسه پورې نور برنامه یا نور پروګرام نشته، ځکه چې موږ متعقین یو چې نوماند وزیران نن له خیر سره ولسی جرګې څخه رای اخلي.
ډاکټر صاحب دا د باور رای ورکولو دا بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې د لندن د غونډې لپاره تقریبا تیاری نهایی شوی دی، او یو ویره دا احساسیږي که چیرته بیا هم اکثره وزیرانو نکړی شي چې د باور رای ترلاسه کړي نو د مدیریت خلا به رامنځته کړي په افغانستان کې. تاسو په خپله ستاسو اندېښنه څه ده چې د لندن د غونډې باندې به د دې اغېزې په څه ډول وي؟
په دې اړه د افغانستان حکومت تر اوسه پورې ډېر نظریې ورکړې ده چې په وزارتو کې تر اوسه پورې ترلاسه وزیران شته ډېر د کابینې عدم رای لندن کنفرانس باندې ډېر اغېزه ونه لري. خو زمونږ توقع دا ده چې نن ولسی جرګه د نوی کابینې ته رای ورکړي. دا ډېر ښه دی که مونږ نوی کابینه خپل سره ولرو په لندن کنفرانس کې.
د حکومت د رسنیو د مرکز له سرپرست ډاکټر حکیم اشر سره مو د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات ورکول.
راپور زموږ